تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
سلام، ستړي مشي، سحر مو بخیر. تاسو مخه غلازاده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ماین پاکې موسسه MDC وایي د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له کبله هر میاشت 50 کسان وژل کیږي. د دغې موسسې مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبې صدر رئیس سره خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د ناچاودو توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداری ورکړ که د افغانستان د ماین پاکې د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ونه رسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو له امله ښایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له کبله د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکې بلې مؤسسې هیلو ټرسټ پرون سه شنبې په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو تر 80% ډېر قربانیان ماشومان دي. دې موسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومانو او ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر څاله بل ډول چلند کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبې فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر تله سخت دریځه شوی او دې چلند دی حیرانه کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا یو ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځشنبې پورز وشي، خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبې ورځ د دې خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبې په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسېدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي و سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه چې پرون د افغانستان په شاوخوا لس بجې په سعودي عربستان کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه به له پاکستان سره د میزان میاشتې په 18مه نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د ماین پاکې موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله هر میاشت شاوخوا سل کسان وژل کیږي. د هیلو ټرست په خبره باندې چې دغه ماینونه او ناچاودو توکي تر ډیره له ماشومانو قرباني اخلي، وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په افغانستان کې دننه د هنډبال ځینې ښځینه لوبغاړي وایي چې د چې طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي. دوی اوس په کورونو او سرپټ ځایونو کې تمرینونه کوي. د چې تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو. د اختر په ورځو کې به تاسو کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي. علت یې څه دی؟
ولغه داغه د ټولې کله چې کلمه لیم یو راکان ته کړی دی بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دی.
خوسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم واورو. نور مطالبه مشته ملتیا مغواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالمه او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلالوف دی. په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې لکو اخسر مخ دي. د دې موسسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوسمهال په میاشتني ډول شاوخوا 60 تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د هیلر ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شوبله 30% برخه جوړوي. نور تفصیل سنه کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېری د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي لکه ونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنې دوته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 60 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده ماینونه او ناچاو دي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونها د مرض خطر په قرار تا ده.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسې د سه شنبې په ورځ د جون په 10 په یوه راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی وو. ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غلی او لوخي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده ځکه له هم په پښو تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یو پښه په بشپړ توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاو د توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 40% وګړي اغیزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 30 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی. ویل کېږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمېر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل وو هم په ماین ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه گلازاده رادیو نوری. پا افغانستان که دنن هندبال لوبی زینی خزینه ورزشکارانی وای سرال دیچه دا طالبان و حکمت پره دا ورزشی فعالیتون و ورزشی لوبغاړو تا دا تک بندیزون لگولی دوی پا کورونو او پنازیونو که خپل و تمرینونو تا دوام مر کرده دی. دوی چه زینیانی دا ملی تیمونو پخانه لوبغاړی هم دی وای لسیزی زیاد موده لوبی دلی او دای دا جوند مهم برخه گرزی دلی دا. د طالبان حکومت د سپورت بدني روزنی او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټي په دې اړه د صدر اډیو پوښتنې ځواب کړې دي. نورحال له فیروزی عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو افغاني غړي وه. دا 28 کلنه افغان لوبغاړي چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له هغه مهال چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولی، دا او ملګري یې په کور کې تمرین کوي.
لبد امرغه اوس شرایط مکوزو ته برابر نه دي، ځکه خپل ورزشي تمرینونه په ځانګړي ورزشي ځایونو کې نشو کولای. اوس اوس مانوري ورزشکاري همکارانی په یو سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو. موږ اوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو. فضا ډېره تنګه ده. که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابره شي، موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو.
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی، اوس چې پرې فضا تنګه سوې، د خفګان احساس کوي او پر فزیکي روغتیا یې هم منفي اغېزې کړي دي. د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبې او تمرینونه کوي او آن له هېواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبېدلې چې لاستراولنی هم تریلری. په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې یوې بلې پخوانی غړې هم ورته اندېښنه وښوده او وی ویل سره له دې چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکي ورزشونو کې په تیرو کلونو کې ښې لاستراولنې لرلې، خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. د 24 کلنې لوبغاړې چې د ورته ستونزې له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مونږ په ولایتونو او کابل کې سیالۍ درلوده، خو له هغه وخته چې امارت اسلامي بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای. ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو، ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغسې تمرین وکړو. کور کې تمرین کوو خو د لیس او د استادانو تر نظر لاندې نه. زمونږ غوښتنه دا دی چې دولت د انجونو ته د دوی حقونه ورکړي، کار، تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي.
دا لوبغاړي وایي که څه هم هنډبال لوبه په ډله ییزه توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري، خو په خبره یې راتلونکي کې د وضعیت د بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي. هنډبال یوه ډله ییزه لوبه ده چې هره لوبډله یې له اوو کسانو جوړوي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې چارواکو او ویاند اتل مشورني د راپور تر خپرېدو د مرکزو یو نجونو لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، د زده کړو او کار په ګډون یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغاړو ته یې په تک آن د لوبو پر نندارې هم بندیز لګولی دی، چې له امله یې ډېری ښځینه ورزشکارانې او لوبغاړې د هېواد پرېښودو ته اړ سوي دي. خو مخکې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې دي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي وه چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. جزئیات تر څه ولرو، خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړې دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر ډیو پوښتنې ځواب کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډي افغاني جامو جوړولو او مورادوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه مېرمنو ته کاري زمینی هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته مېرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه مېرمنې هم روزلي او زیاتره اوس مهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لړل ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړی. د کار ته ما وهڅولم، مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم سره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او خزو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي راډیو ته ویل کا څوم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي ترسو پیرودونکو راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزي او نورو برخو کې کار کوو. په خپل هڅو توانیدلی او چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېری له هیواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودای چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلای. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبثین وایي خپل تولیدات تر ډیره په انلاین ډول افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبرې چې دوی کله خپل محصولات پراخ کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلی محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي یا په نندښتونو کې برخه واخلي یا د شي غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلی ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رشتیا وایي مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لړلې دي چې لمخې دوی وکولی شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپلو تولیداتو د سنځو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې واکته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي چې له امله یې د ښځو سوداګري هم سخت اغیزمنه شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخانه زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شو بل وخته ده. نور تفصيل الله صفي الله ستنګزین اورو.
د ګراس خاروالي الکاکار د اوترش خبري اجنس ته ویلي نه کسان وژل شوي،
بریدګر روس خپل ژوند هم اخیسته په ګرازا او پوتریش کې داسې پیښې به ساري بلل کیږي. په دې بریډ کې ګڼ خلک سخت ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته رسول شوي. د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا بریډ یو ملي تراژیدي بللی چې ټول هیواد یې کلک لړزولې. هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو. د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندر بیلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانېده. وژل شوي د هغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند یې مخکې درلود، یو خوونکی چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری. پولیسو ویلی تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه. د اوتریش رسنیو راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و. د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشینی ښوولې. د اروپایي ټولنې لوړپوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلی دې پیښې سخت ټکان ورکړی. هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې، هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښوولې. په اتریش کې چې د نړۍ په لسلو خوندي وادو کې حسابېږي، داسې بریدونه کمساري بلل شوي. په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي، مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثر یې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري. د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې هم نن سه شنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکي په چاقو وهلی او وژلی دی. سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل. تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشیا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 2 کلن زده کوونکی په چاقو ووه او څو نورې ټپیان کړل. د 2023 کال په دسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې یو وسلوال بریدګر 14 کسانو وژل او 15 نورې ټپیان کړل. هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اتم ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو وژل. شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وس هم خوست ورزو د خوست په خلګو په ځنګړ ډول د ځوانان په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیواله او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. دوی وایي د دې کار څخه موخه دا ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي. ورزونر تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او دیو بل پر وړاندې له حسد او کینینه د پاک زرونو انزور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال رادیو ته ویل:
ولا خدا کترې دې جمعې دې بټونه مټونه دې دا ټپای ما پای دې، ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی مې یورا کانتا کړي دې، بس د خپل خپېږي چې یاره سره ګرون دې.
مون هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورا کان جمعې دې کترې چپل هر څه مې ورا کان ټپای مون دې پر کار شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والی ته هی دې پاک ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونه کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو مرزیرو خان او کوثر ویل:
موږ خپل کلی ول چې دغه ټوله سره پیوازې تی پوک نیو او بل ټول کلی ولا مشرون مچ دي، هغه ټوله یو رقم لباس کول، ټوله یو رقم نظم لباس، یو رقم مارش، یو رقم تکو تاسو سره پاپ شول او په خپل ټولنه کې خرج روان وو. تاسو په مینه مخابات
هلته دا غدا چې موږ ته ټول یو ملګری یو او موږ غواړو چې اتفاق را مته شي، اتفاق او رقم یو رقم لباس کړی.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون دی په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوی دود کې باید د ټولنې زینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمید الله ترابی وایي:
دا یو پیغام لیک دی چې پاک او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره
اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامع د دې ټولنې د فرهنګ او د عناناتو مطابق تیار شي.
یاد دی وی پخوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځنګل ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو مخه کله آزادی رادیو نوري اوس د آزادی رادیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړی او همدارنګه په اپ سٹور کې پیدا کړی، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړی او هلته په څلوري ساته ډول باندې کولای شئ زموږ خبرونه واوري. لا دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ساتي رادیو خبرونه پر ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، ټلګرام، انستاګرام او همدارنګه زموږ په واتس اپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه لا ویډیوګانو سره ګډ موندلای شي. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متنی ډول ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورشي چې پته یې azadiradio.com ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولې دي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ډی پی او مظهر اقبال د نشئی توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس ل خپل دندو لری کړی دي.
دا ملاکان کې کوم واقعیا مخې لراغلې و نو پاغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم د هغه ګاډي کې موجود و چې هغه نه منشیات برآمد شو، خو هغه فیار راغی او فیار مطابق مونږ ډی پی او خبر چې کوم دی هغه سمدستی په دې باندې اکشن واغستو او اف آی آر مطابق د دواړه کسان چې کوم دی نوکری نه برخاست کړل او دا سلسله چونکه مخکم وسم ده او روان وخت کې به همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په 15 نیټه په ملکانډ کې د باډې دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشئی موادو نیول شوی او اف آی آر پرې درج شوی او ضربه عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپل او د دوی کورنۍ لا هم په دې اړه سندي ویلي. ظهیر پردي ویلي چې تیر کال 2023 کې هم خواوشه نه تنه پولیس په تور باندې لخپل دندو لری کړی چې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو. په پیښور کې د نشئی موادو د استعمال پر ضد کار کوونکی فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشئی موادو پر ضد کارویانې کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپله پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدي شوي هم دي او پکار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعې راغلي دي چې هغه کې مختلف زمون پولیس والا شهیدان شوي هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي، څنګه چې د لاس 15 واڼه ګوت یو شانتي نه وي، دغه حساب زمونږ چې څومره دا زمونږ محافظ دي دام یو شانتي نه وي، څومره چې دې کې ګډ وډ خلک دي دا چې سمګلینګ کې سمګلینګ سره سره د دې پسکلو کې انوالو وي، او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لسل روپۍ را روان دي، دا سوچ نشته چې زم په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه بربادیږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي. د دې مکمل روکتام پکار دی، چکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ډی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق له د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ وي نو لدندوبه لری کړل شي. په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلی سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لائن جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لیږلي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
ازادی میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پاره وروسته غږیږو.
لبه د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنډغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرم په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ جوان چې د باران نروسته و کوڅو کې خټې کلا و سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په د فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د میرزا یي کوم هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس وکه اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخذ کړو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه وبل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن، مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شم چې مثلا په لومړي ځل زه ووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په ووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل د ابجد تا ته د تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شیرونه راتلل، مونږ په تختو د شیرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت دا شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې، خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده. باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و. همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو. دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه وه واړه واړه. رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به رالل یو ساعت به وو، بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړي، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه. چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغسې نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د ورستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سې سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به
ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل او فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل کته ځنی الخونه به سوي، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفته په اخر کې به مې کتاب وروړو او بیا به مې بل کتاب راوړو. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته وویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل، نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونو چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس به غزل کېښوده او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ماته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږېدو، خیر بیا به پی غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
رو راستا نویشم خوچ زنبون که ستا ترات لو پاتی که دیشم خوچ خوش زن وان کی ستات رات لو پات کی دیشم خوش زن وان کی 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 سوزید مرگ ملائک خوزه دزان په حال سوز وشم خوش زن وانکه خوش زن وانکه خوش زن وانکه ستاد رات لو واپس البوکه ورتو